Ja, štama ni da. Da Amerikaja, Aşna Radyo. Korbana, Şafya, Sardar. د رښتیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم هله د چرغ جوړ او خوشاله اوسئ درنوریدونکو بیا هم ستاسو د رښتیا او خوشحالی په هله د نن شپې په دې خبرونه پیل کوو نن مو په خبرونه کې د ماشومانو د غاښونو پر راوتلو چې البته نوی غاښونه راوځي په دې باندې خبرې کوو او په دې کې باید موږ د ماشوم سره څه ډول مرسته وکړو یا مرسته وسی چې د دردونو او نورو مشکلاتو سره مخامخ نسي په دې خبرونه کې محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی د اندرا ګاندی د روغتون رئیس زموږ میلمه دی تاسو کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 001202619111 او زموږ په محلي شمیرې په 090000 باندې زنګ وهلی سئ د محترم پروفیسر صاحب سره تاسو کولی سئ چې پوښتنې وکړئ او څه ستونزې چې ستاسو ماشومان د غاښونو په راوتلو کې یا څه نورې ستونزې لري کولی سئ چې پوښتنه ځینې وکړئ قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري نو لومړی به محترم پروفیسر ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزی ته ښه راغلاست ووایم ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست ډاکټر صاحب
تاسو ته سلام درنو او محترم اوریدونکو ته
ډېر ښه راغلاست ډاکټر صاحب کور مو ودان موضوع مو نن بیا هم د ماشومانو د غاښونو په راوتلو خبرې کوو چې نوي غاښونه د ماشومانو راوځي او تاسو خو د دغسې پیښو سره چې د ماشومانو د روغتون البته د اندرا ګاندي د روغتون رئیس یاست نو ډېر به ورسره مخامخ کیږئ نو ډاکټر صاحب لومړۍ پوښتنه به درته وکړمه چې د ماشومانو البته هغه نوي ماشومان چې زوکړي د دوی دغه لومړني غاښونه یعنی څه وخت راوځي
ډېر ښه اصلا د غاښونو ویستلو ډېر دقیق وخت مشخص نه دی او ماشوم حتی کیدای شي چې د غاښونو سره تولد چې تاسو به لیدلی چې بعض ماشومان تولدي یا حتی غاښونه لري او خو اکثرا د غاښونو راوتل د شپږو میاشتو نه شروع کیږي او تر دولسو میاشتو دغه اولین غاښونه د ماشومانو راوځیانه د ولادت د شپږمې میاشتې نه وروسته شروع کیږي او تر دولس میاشتو پورې حتما د دوی هغه اولي غاښونه راوځي
ډېر اله ډاکټر صاحب په ماشومانو کې د غاښونو د لومړنۍ نښو نښانې څه دي یعنې په څه ډول راوځي دا غاښونه اکثره ډېر مشکلات لري اکثره
او کله چې غاښونه راوځي ماشومان اکثرا خصوصا میندې بیا متوجه کیږي چې دغه ماشومان د غاښونو د ویستلو په وخت کې ډېر نارامه کیږي بل داده چې په خوله کې ډېر لاس وهي هر شی خولې ته وړاندې کوي او بل داده چې ډېر علاقمند دي چې خلک وچي چې خصوصا د مور تای کله چې ماشوم تیته مور اچوي هغه د مور تای چیچي بل داده چې خپله که بیا وکتل شي مثلا ماشوم چې نارامه دی هر شی چیچي هر شی خولې ته وروړي نو میندې پوهېږي چې دلته شاید د دې په غاښونو وخت وي یا کله چې د دوی خوله وکتل شي طبعي ده چې هغه وري د دوی پړسېدلي وي او وري سروي او په جمل کې کله چې ورته تماس کېږي یعنې لاس پرې وهل کېږي نو دا دردناکه وي او ماشومان په اصطلاح نارامه کېږي کله چې د دوی په دې وریو لاس وهل کېږي او کله چې دغه مرحله یې تېره شوه چې وکتل شي طبعي ده چې هغه وري چوي او د غاښ هغه په اصطلاح څوکې پکې ښکاري هغه مهم علائم همدغه نارامي ده وري پړسوب دی ماشوم هر شی په هغه مرحله کې خلی ته وروړي او په زمن کې دوی خوب حتی نارام شي، دوی خوب بی نظم شي، او په هغه دوره کې چې دوی غاښونه باسي دوی خوب هم نارام وي.
بله محترم ډاکټر صاحب، دا خبره صحیح ده چې کله چې نوی ماشوم غاښونه راباسي نو ماشوم ته اسهالات و تبه پیدا کیږي او پزه یې هم بهیږي، نو وروسته بیا د دغسې ډول ماشومانو سره باید څه ډول مرسته وسي چې دا مشکلات پیدا نه کړي؟ مهرباني وکړئ.
چې ډېر مهمه ده، لکه چې مخکې ما عرض وکړه، کله چې د ماشوم غاښ راوځي نو ماشوم ډېر زیات دغه خپل لاس په خوله کې کوي او په ځمن کې هر شی په خوله وهي، خصوصا سخت شی چې په لاس ورغی هغه په خوله کې وهي. نو دغه د دوی لاسونه کله کله پاک نه وي، او هغه شی چې دوی غواړي په خوله کې ووهي او یا خپل وري پرې په اصطلاح وزرئ، چون په هغه وخت کې کیدای شي چې دا د دوی وري خارښت او درد ولري، نو دغه شیان کیدای شي چې پاک نه وي، او دغه د ناپاکو شیانو تماس په خوله کې او د غاښونو سره دا د دې لامل کیږي چې کله کله د ستوني په خپله د خولې د وري او همدارنګه د ستوني د التهاباتو او پړسوبونو او میکروبونو سبب شي. همدارنګه همدغه میکروبونه چې د لاسونو په واسطه خولې ته رارسېږي او د لاړو سره تیریږي، دا د اسهالاتو د دلبدیو او د دې ناروغیو سبب شي.
بله ډېر ښه. او یو وروستۍ پوښتنه به هم وکړم، اورېدونکي ډېر دي چې وخت به دوی ته ورکړو. بعضې وخت چې ماشوم په دغسې دردونو باندې اخته سي، یعنی کولی سو چې د ځینو دواوو څخه استفاده وکړو؟
ډېر مهمه دا ده چې داسې خاصه دوا نشته چې په دې مرحله کې د ماشوم سره کومک وکړي. بعضې خلک داسې فکر کوي چې مثلا نفع ماشوم چې نارامه ده او دوی دته متوجه کېږي چې شاید د ماشوم د غاښونو د وتلو وخت وي، نو په دې مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کړي او تقاضا یې دا ده چې داسې دوا ورکړه چې د غاښ زر راووځي. که نه داسې خاصه دوا نشته چې موږ به دوی ته ورکړو او دوی د دوی غاښونه زر راووځي، خو هغه ماشومان چې نارامه دي او د دوی مثلا وری پرستی دلی دی، هدایت دا ده چې خصوصا مینده کولی شي چې خپل لاسونه پاک پرینیږي او د ګوتو په واسطه د دوی همغه پرستی دلی وری لږ سره مساج کړي، او یا یو پاک ګاز کنه دا د ګازو دا واخلي او په یخ اوبو یې لږ زره ولیا خوږ باندې بلون کی او څنګه باندې د دې د غاښونو مساج کی، یعنی په غاښونو ورته وهي، او همدارنګه پاک سخت یعنی د شیان جامع شیان دا ماشوم ته ورکړل شي ترڅو په خپل خولې وهي د غاښونو دوري ساحې باندې وهي. او په دې ترتیب آتا ستا سلیدلې اوس په دې دواخانو کې بعضې کمپنۍ چې حلقي نرمې حلقې دي برابري دا یې جوړ کړي دي چې ماشومان په هغه وخت کې په دې مثلا فشار راوړي چی شي ترڅو د غاښونو په وتلو کې ورسره مرسته وکړي.
بله بله، مګر زموږ اکثره کورنۍ میندې یا فرزند اناګانې یا نور داسې دا خپله ګوته د ماشوم په خوله کې ورکي، هغه غاښونه داسې په خوله پر دغه کوي شه کاجی چې دا دغه په واسطه باندې دا ماشوم اوري دغه کوي، او فرزنه خو لکه تاسو چې مخکې وویل اوري که کوي او یو رقم درد کوي، نو دا کار لکه تاسو چې ویل چې لاسونه دې چټالو دغه په خوله کې نور کوي چې ماشوم مریض نسي. په هر صورت ډاکټر صاحب اوریدونکي ډیر دي، نو اوریدونکو سوالونه به هم واخو د فیسبوک د لارې اوریدونکي همسته او هم پښتنې ستاسو څخه کړي دي، نو پښتنې بيخي ډیر دي خو وخت یو څه لږ دی، مګر اوس اوریدونکو ته لپاره ښه کافي وخت لرو. مهرباني وکړئ تاسو. بله تاسو بلین کیست؟
کوم په دې وردا کې باندې چاکنه
مهرباني وکي وردک صاحب اواز مو لشت سم ندي موقعته مو لشت تغير وركي. بله متاسفه انا ددي اواز سم ندي وردک صاحب شبل اوريدن كه قصده. بله مهرباني وکي تاس.
السلام عليكم دكتور خير جاني خو تاسو مخام دکتر صاحب ته درنه سلام علیکم.
از مردم سلام نو منی جعفر صاحب کور مو دان مهرباني وکي.
اوم ډیر مننه کله پوری موضوع به خدای دې صحیح خدمت قبول کړي. یو خو د ډاکټر صاحب مې مشخصه پوښتنه دار چې کله د کوچنی غاښونه راځي بیا اکسیان مسنه پیل لري دغه د فار چې کوم تداوی یا کوم دوايي مضمون یا بل کورنۍ دوا د خوانی سنتر چې د کوچنی غاښ راځي بیا دا ده غنم دانی ورته ویشي په بوټ بیا په کار وکړي په غاړه ورغړې وځه راښنه بار نکي
اسانه راځي
بل کله کله دا جوش و بل دا جوش شک ورته وایي دا شبي او د چورتي چنته هغه ورته وایي چې دا ورې حال ته کاکي دا شني او بل می نشافې جان خور پراتلون چې ونی چې معذرت غواړم بعض انسانانو چې د غایواني وایروس وی یا علاج دلته نکي په دې مای ټول سترافي شره نه سفري نه نه مرګانات لکه په دې اړه تاسو دا کړ په راتلون کې ولې چې نه مخې چې دا یو چیرې کې دی
مردار دا نو په حق له خبرې وکړه
نه حیواني
حیواني
وایروس
وایروس اوکې سیدی حیواني وایروس
انا نو څور غلې یې
سیدی ډېر مننه ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ جعفری صاحب خو پښتني وکړل نو
د جعفری صاحب ډېر سوالونه وو لکه چې مخکې ما ارزو کړ دغه په خپل د غاښونو وتل د سال یا د سینو بغل یا د ستوني د درد سبب کیږي لکه چې مخکې ما وویل اصلا په دې مرحله کې چې ماشوم هر پاک او ناپاک شي خلی ته وهی او په پوره په استلا وهی او هغه چی چی نو دغه مواد او حتی خپل لاسونه کې دی شي چې پاک نه وي ککړ وي او په میکروبي مواد لړل شوی دا څلک څلک خلی ته وهل کیږي دا د دې سبب کیږي چې ماشوم ته اسهالات پیدا شي او د اسهالاتو تداوی د هغه ماشوم چې د غاښونو د وټول وخت دې تقریبا هیڅ فرق د عادي سالات سره نه کوي او موږ از من مشوره دا چې کله چې ماشوم یې فالېږي نو خبرداري چې په سالاتو کې هغه شی چې ډیر خطرناک دی هغه د وجود دوبو کمښت دی.
بله بله بله
نو دوی د هغه دوارس پاکټونه چې اوس هر څه ته پیدا کیږي په هر کور کې دی بعض خلک زموږ له استاد ورته نیم کول وایي دا د وارس پودر کې احیان ناغم نه پیدا کیږي نو یو قاشقه وړه قاشقه مالګه 15 قاشقه غټي بوره په چلور ګلاس جوش او بو کې چې بیرته سړې شي وی هلکې یو هر څومره چې ماشوم کینی عمر ورته وارس ورکول کیږي او په دې ترتیب د وجود د وبو د زیانو جلوګری کی کله چې دغه اسالات په دوه یا درې ورځو کې نه کیږي نو مجبور دا مجبوریت ته چې او زما توصیه دا ده چې بیا د متخصص ډاکټر سره مشوره کیږي او یا به ماشوم کلینیک او صحی مرکز ته وړل کیږي تر څو د ډاکټرانو لخوا معاینه شي ولګل شي چې د دې سال ولې تعنت کړی او مشخص به دا تداوی کیږي.
او بلې د جوشک خبره وکړل چې اکثره جوشکونه په خلک ورکوي چې من دي چې اولادونه غښونه راځي دا ورکې
جوشک پریکټس نه ده جوشک پریکټس نه ده او د جوشک ورکړنه ته نه څه فائدہ نه کوي بلکې د نورو ناروغیو اندر د اسالاتو د سناستي د ستوني د درد او د خلې د شنیدلو او د اوریو د التهاباتو سبب کیږي نو به له خاطره داخه پریکټس نه ده او خنه کار نه ده خو لکه چې مخکې ما ارزو کړ دې مرحله کې هغه حکومت دا ده چې مېم د خپل لاسونه پاک په صابون پرینځي د دې ورې د ماشومان ورې ته مساج ورکړي یا په پاک غاز په یخو بو لونشي او هغه خونه په فشار ورکړل شي او مساج ورکړل شي. او همدارنګه که چیرته ماشوم ډېر درد لري، کیدای شي چې هغه مثلا د تبې او درد دوا ماشوم ته ورکړل شي. د کوم خاص ممانعت نشته.
بله، ډېره له ډېره له ډېره مننه. او یو لنډ سوال جواب که ورکړي ډاکټر صاحب، د جعفری صاحب دې پوښتنې ته چې وایي بعضې وخت کورنۍ دواوي دي، غنم دانې را اخلي او څپکې یو داسې یو بعضې نورې ټوټکې دي په اصطلاح، دغه تاسو څنګه بولي؟
دغه ټوټکې چې دي اصلا خاص تاثیر په د ماشوم د غاښونو په راویستلو کې نه لري. خو ډېره مهمه خبره دا ده چې په دغه مرحله کې خپله د لاس د ماشوم د لاسونو او د ماشوم د خولې او د ورین دغه نظافت باید وساتل شي، تر څو چې دغه د غاښونو په وخت کې کله چې وري په اصطلاح چیزي، دغه ډېر امکان شته چې ککړ مواد یا ملوث مواد د همدې چاویدلې برخې د وري سره تماس ونیسي، نو دا ساحه کیدای شي چې التهابي شي، میکروبي شي، او بالاخره ماشوم ته همدغه ساحو کې حتی افسی او اصطلاح دا د چرک تجمع پیدا شي چې بیا وسته کیدای شي چې ورته جنجال پیدا شي. نو په دې مرحله کې ډېر توجه د ماشوم د لاس پاکوالي ته او د ماشوم هغه شیان چې ماشوم ورسره تماس لري هغو ته توجه شي چې هغه ټول شیان باید پاک.
ډېر اله محترم ډاکټر صاحب، عین دغه سوال چې لکه جعفری صاحب چې کړی و مخکې، عبدالله کاکړ صاحب د لغمانه څخه هم د فیسبوک د لارې دغه پوښتنه کړې ده چې ماشوم ته چې موږ جو شک ورکو هغه څونه تاثیر کوي او کوم زیان لري کنه. د تاسو مخکې دا سوال جواب کړلی. او ځینو ابراهیم دلسوز صاحب لیکلي دي د خوست څخه چې وایي پوښتنه لرم چې ماشومانو غاښونه چې راوځي د ځینو ماشومانو غاښونه ګډ وډ وي، د دې وجه څه ده؟ او هغه هم نو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکولی سي چې د دې علت څه دی؟ خو بیا هم موږ د غاښونو په راوتلو په هغه مشکلاتو خبرې کوو چې ماشوم موږ سره مخامخ کیږي. نو ډاکټر صاحب دغه ورور جواب ته تاسو لاندې جواب ورکړئ پوښتنې ته، دا به شی بیا به اوریدونکي واخلو.
دغه د غاښونو وتل چې مثلا بعض خلک غاښونه له فاصله ډېره ده، د بعضو خلکو غاښونه کټ دي، د بعضو ډېر مایده دي، د بعضې اصطلاح داسې کاږه واږه راوځي. دې کې دوه موضوعګان ډېر مهم دي. یو ارثیت دی، مثلا د یو فامیل غاښونه که تاسو وګورئ، د چا چې د پلار او مور غاښونه په هر ترتیب کې کېدای شي چې د ماشومانو غاښونه په همغه ډول راوځي. او دغه د غاښونو هغه ډیزاین چې دا ارثیت پورې اړه لري. خو کله کله دا په خپل د غاښونو د وتلو په وخت کې د ماشومانو د عاداتو پورې اړه لري. مثلا کله چې غاښونه راوځي ماشوم ډیر ګوته وهي په غاښ باندې، مثلا غاښ دننه تیله کي یا بیرون راکشکایي، او یا هم د ژبې په واسطه دوامدار هغه سره تماس نیسي، مثلا د بیرون خواته تیلکۍ، په دې ترتیب هغه غاښونه داسې هغه میلان ډېر بیرون خواته وي. نو دغه دوه موضوعګانې دي چې یو د ماشوم هغه عادات او حرکات په خپله د غاښونو د ویستلو په مرحله کې، او بل هم ارثیت ډېر رول لري. یعنی دغه د غاښونو دغه ډیزاین چې کوم دی دا زیات په ارثیت پورې اړه لري. چې د چا مثلا فامیل کې ډېر غاښونه په هر ترتیب چې وي کېدای شي د اولادونه په هماغه ترتیب غاښونه راوځي.
بله، ډېر الله. او بیا هم نظرګل نظري صاحب د شینوارو څخه لیکلي دي د فیسبوک تلارې چې د غاښونه اکثره د اوه کلنۍ څخه مخکې توریږي، د دې علت څه دی؟ ولې غاښ تور سي؟
مهمه خبر دا ده چې موږ اصلا دوه رقمه غاښونه لرو. یو غاښونه چې دغه اول کې راوځي د ته موږ په اصطلاح پرایمري تیت یا او موږ تاسو ورته د شیدو غاښونه
وایو. لومړني غاښونه دي، بله،
لومړني غاښونه یا د شیدو غاښونه ورته ویل کېږي. دغه غاښونه چې دي دا په اصطلاح موقتي غاښونه دي، او د هغه مقاومت ډېر زیات نه ده. سمته له خاطر دا دغه غاښونه ډېر زر خرابېږي، ته احتیاط ورسره ونیسه، ځکه چې ماشومان یو خانه ډېر علاقمند دي چې دغه خواږه مواد ډېر وخوري. په زمن کې د شپې او د ورځې دغه خپل د غاښونو حفظ الصحې ته کم متوجه کېږي. مثلا که موږ غواړو چې خپل غاښونه صحیح وساتو، نو ډېر وخت یې چې کله چې غذایي مواد خورو، بیا خصوصا څمنو دسم مسؤلو نه مخکې باید غاښونه برس شي، او د غذایي موادو یا د خوراکي موادو هغه پاتوشینې باید د غاښونو په سر او د غاښونو په منځ کې پاتې نه شي، ځکه چې همدغه مواد بیا تخمر کوي او بالاخره هغه د غاښونو ډېر حساسه برخه شي، او ډېره کلکه برخه هم ده چې موږ ورته د غاښونو مینا وایو، هغه تخریبوي او زمینه دې ته مساعدېږي چې کله چې دا تخریب شو غاښونه نو توریږي. چون په ماشومتوب کې اکثرا فامیل ماشوم ته خپل نه پوهېږي د غاښونو په ارزښت، او فامیلونه هم اکثرا دا کار نه کوي چې د ماشوم غاښونه پرېمینځي او باید لغه یې څملی. نو دغه یو خو خواږه شیان ډېر خوري، بل هم غاښونه نه پاکوي، او دغه موادو سره په اصطلاح حتی کله ماشومان به ډوډۍ خوري، د ډوډۍ په خوړلو کې هم دغسې څملی، هغه خولۍ همغسې د موادو نه ډکه پاتې شي، او کله چې هغه تخمر کوي په خپله دغه غاښونه هغه حساسه برخه تخریبیږي. او په دې ترتیب چې موږ تاسو ورته وایو چې غاښونه چینجي وهلي کنه، هغه تور ورته کریس وایو، د لوی لامل همدغه عدم مراعات د نظافت دی.
ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب کورمودان. اورېدونکي په لین کې دي، بیا به هم یو اورېدونکي واخلو. بله تاسو مهرباني وکړئ.
سلامونه سره مو مومنه محترم ډاکټر سلطان، سلامونه ورونه کوم په خپله ورګا کوم ده هم
په خیر راغله ستادي اوس مو اواز سم دینو پښتنه وکي.
منه محترم ډاکټر ابراهیم دغه پښتنه د مو یو ده تو کولو یو موشن ده د غوښ تورګي ډېر تداوی مون په باندې کړی لاغه تورونه نه ورکی، او په دې من کې داسې ورکم وینه د اورېو ناروغي چې شای وخوري او خوراک وکړو یو غیر د خوراک نه دغه کوپری ودو باندې ورانه تاسو چې هغه په ګورنري پراتیسونو کې چې خلک مثال الله فرتاي نه کی او سنوت ور کی تاسو کی یو مشکل او بده وګ کی پیدا کی د سره کومه نه سره است په دا وکړو د کوم نه نه دا وونه سره است په دا وکړو چې الله فرتاي ونی شي یو کلینیک ته شپ خونه ته سره د کوم دا وونه است په دا وکړو ډېر بخښنه.
بله ماشوم د تو عمر دی د کوم ماشومان د پاره تاسو
از ما سلام کوم 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 ماشوم چې کلند او د غاښونو د توروالو ترڅنګ دوی کله کله ډیر زیات د ستوني درد څخه پیدا کیږي.
ورتاکسي
محترم ډاکټر، کله کله یوه د ستوني مشکل هم وي، ستونه هم کله کله پوښي.
د تو عمر دی ماشوم څو کلند دی؟
د تو کولو دی
شنو ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي؟
یو دغه ځواب بل پوښتنه کوم چې دغه غاښونه چې تور دي، هغه اولنی غاښونه تور دي او یا هغه غاښونه چې دغه نوی باد له وکلنې نه راوځي دا تور دي؟
هغه اولنی غاښونه دي زموږ په ګمان.
صحیح ده، نو ورته څه تاسو ووري د رادیو په څپو کې تاسو ته تاسو د سوال ځواب درکړم. ملکه چې مخکې ما عرض وکړم دغه غاښونه د شیری یا د شیدو غاښونه یا هغه ابتدایي غاښونه چې دي، د دوی د مقاومت هم کم ده، او بل دا ده چې کله د ماشوم سن پوره شي، مثلا د وو کارونه پورته شي، دا سه یا غاښونه په خپل کته سلیدلې د بیخ نه سست شي، او حتی په خپل ماشوم په ډېر اسانۍ سره راوباسي، او په اصطلاح ځکه چې دا غاښونه هغه ریښې نه لري، او د یو مخصوص موږ ورته لګامنت وایو، د سه سخته څه پایګون دی او شې ده یو سره په غاښ کې ده، یو سره د دغه د ژامې په هډوکي کې وصل وی او دغه په واسطه د تثبیت شي وی. نو کله کله دغه لګامت لالارې غذایی مواد او هغه ضروري مواد غاښ ته رسیږي. کله چې د غاښ عمر پوره شي، نو دغه غاخ اروام خرابېږي او په زمن کې دغه لګمټ سست شي او په خپله دغه غاخ لق شي. په دې ترتیب زمینه دې ته مساعدېږي چې دا غاخ نو وخت پوره دی دا لرې کېږي او په ځای هغه غاخ چې بېرته نوی راوځي هغه ډېر مهم غاخ دی، ځکه چې هغه دایمي غاخ دی او هغه هغه غاخ نظافت ته باید ډېر توجه وشي. نو واردات صاحب د دې خپل ماشوم هغه سلا شیری غاخونو ته ډېر تشویش نه کوي، ځکه چې دا اوس نو تبدیلېږي او حتی هغه غاخونه چې ډېر تور دي یا سوري دي د غاخ د ډاکټر په مشورې یا یې ډک کړي او یا یې وباسي، ځکه چې دا د میکروبونو د ځای د سلا د ذخیره ګاه غوندې یو ځای دی او د دې له لارې کېدای شي چې ماشوم ته هغه مخکې مو هغه پوښتنه وکړه د خولې او د ستوني تکالیف ورته پیدا کړي، ځکه چې غذایي مواد هلته که دا تور وي او یا سوري شي وي هلته غذایي مواد پاتې کېږي او تخمر کوي او زمینه بېرته مساعدېږي چې هلته میکروب ونیشي او دغه میکروب بالاخره د خولې په جوف او په ستوني باندې تاثیر وکړي او هلته التهابات مسره وړي. نو دوی د دوی غاخونو ته تشویش نه کوي، ان شاء الله غاخونه په خپل وخت کې ولېږي او تازه غاخونه چې راوځي د هغې نظافت او صحت ته د غاخونو ډېر توجه وشي.
ډېره مننه. یو اورېدونکي به بل هم واخلو. بله مهرباني وکړي. بله
کبلی خان زدرانی مشتیا خورتا تا د ډاکټر صاحب ته سلام نه
په خیر راغلاس محترم زدران صاحب، مهرباني وکړي. قدالی خان
مهرباني ایمای ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه راځي چې د ماشومان د پاره دی کوم د ماشومان باندې د په وخت را دغه ډاکټر ته یا کلینیک ته لاړ شي وکسین ولګي د ماشومان ته چې د څنګه مونږ وکسین نن سبا وطن دی زکام د پاره شي د پاره ماشومان د پاره د وکسین مکسین چې کوم دی دا چې په ټیم د ته ولګي چې ته د ماشومان دی د ار ام مریضای نه د ار د مرای نه بونه ساتلای شي. شه سردار لګما یل د سر ته د لمبار ور کته د یوالي کې لوګ شو دی هغه په اړه څه معلومات
سلام اوکي ډېر مننه ستاسو محترم ډاکټر صاحب.
د ورور غاګ د زادران صاحب غاګ باید دروست رانه غي کده دا سوال ما سره تکرار
کړو. دوی وویل چې اکثره مایندې باید دغه ته متوجه شي چې د ماشومان پر وخت باندې و کلینیک ته ورولي او واکسین سي د ستاسو په نظر ښه خبره نه ده؟
زادران صاحب ډېر ښه نظر ورک. نو دا خو د ټولو ډاکترانو او هغه صحیح کارکوونکو وظیفه ده چې او تقریبا دا زموږ سره مرسته هم ده چې کورنۍ په خپله پوه شي چې کوم واکسین وخت دی چې باید ماشوم په هماغه وخت واکسین شي او کوم تکلیف ورته پیدا شوی چې د هر تکلیف په سر کې باید مریض د ډاکټر او کلینیک ته ویول شي چې په دې ترتیب د هر مرض هغه د سر په وخت کې یعنې چې لا وخیم شوی نه دی تداوي وشي او مخنیوی وشي حتی چې ناروغي یې پرمختللی نه شو. په دې ترتیب که تاسو لیدلی وي چې هر ناروغ شي په اوله مرحله کې تداوي وشي هغه ناروغ ډېر زر ښه کېږي، ډېر ارزان هم تمامېږي، خو که ناروغي مخته لاړ شي بیا اکثرا دا اختلاط ورکوي، اکثرا خطرناکه مرحلو ته داخلېږي او په دې مرحله کې بیا ډېر مصرف هم پرې کېږي. نو که موږ غواړو چې زموږ ماشومان صحتمند وي نو ښه به دا وي چې دوی ته په خپل وخت واکسین وشي او که چېرته ورسره مشکل پیدا کېږي د مشکل په اول مرحله کې کلینیک او ډاکټر او صحي کلینیک ته ماشوم ویوړل شي. په دې ترتیب د ډاکټرانو او د صحي کارکوونکو په مشورې دوی ته تداوي او درملنه وشي، هم اقتصادي هم به ماشوم نه
په تکلیفي. بله محترم ډاکټر صاحب بيخي دیش سانیل رو ورستی توصیه مو مندو ته څه ده چې د اولادونو غشنه په اسانۍ سره راوځي؟
مهمه دا ده چې ما مخکې عرض کړ چې د غاښونو د وتلو وخت دقیقا معلوم نه دی، خو بیا هم د شپږو میاشتو نه تر دولسو میاشتو پورې د غاښونو راوتل شروع کېږي. په اوله مرحله کې کېدای شي چې ماشومان ډېر نارامه وي، درد ولري،
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب وخت د مخ په خلاصېدو دی ستاسو ټول څخه مننه د محترم ډاکټر صاحب څخه هم مننه